په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنری ما تاسو ته په دغه ساته خبري کړي چې هر کله ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تفسیر لرو. پړومبي د نړۍ او سیمې د چارو نزان خبرو او د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي د امنیت تر ټینګښت وروسته به د قبایلي سیمو په ځینو برخو کې سرشمیرنه کوي. د پاکستان حکومت نن پارلمان ته نوی بجټ وړاندې کوي او امریکایي ولسمشر د ناټو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې لا نور اقدامات وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي د قبایلي سیمو په ځینو برخو کې به سرشمیرنه د پوځي عملیاتو تر بشپړېدو وروسته پیلوي. د دې ادارې ویاند حبیب الله خټک تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل دا سرشمیرنه او کورشمیرنه به د مومندو او شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې کیږي.
دی وایي داسې علاقې شته چې د امنیت له پلوه لا هم له وسلوالو نه دي پاکې شوي. په هغو کې د شمالي وزیرستان د دتخیلو تحصیل دی او بل د مومندو بایزو تحصیل. د دې سیمو ځنې کلي له سرشمیرنې او کورشمیرنې پاتې دي.
خټک دا څرګندونې پر داسې وخت وکړې چې په پاکستان کې د سرشمیرنې بهیر د چهارشنبې یا شروع پر ورځ پای ته ورسېد. په هغه هیواد کې وروستۍ سرشمیرنه په 1998 کې شوې وه. د پاکستان حکومت نن پارلمان ته د نوي مالي کال بجټ وړاندې کوي. تیر مازیګر د مالیه وزیر اسحاق ډار د 2018-19 مالي کال د اقتصادي سروې رپورت وړاندې کولو پر وخت وویل حکومت به د تیرو درو کلونو په څیر سږ کال هم د بیکوره شویو ستنولو او د بیا ودانۍ پر چارو شاوخوا 100 ارب روپۍ لګوي. ډار زیاته کړه چې حکومت د کلنۍ اقتصادي ودې د ټاکل شوي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی، خو د اقتصادي ودې کچه تر 15.28 ورسېد چې مثبته خبره ده. د مردان ادبی جرګه نن د ولی خان پونتون د وژل شوی زده کوونکی مشال خان د څلوېختۍ غونډه کوي. د دې غونډې جوړونکو مشال راډیو ته وویل د ضلع انتظامیه په مرسته دا غونډه نن 3 بجې پر مقام چوک کوي. تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو ښځو د مردان ولی خان پونتون مخې ته احتجاج وکړ او د وژل شوي زده کوونکي مشال خان کورنۍ ته یې د انصاف غوښتنه وکړه. احتجاجي غونډې ته په وینا کې د عوامي ورکرز ګوند یوې مشرې عصمت شاهجهان وویل دوی خپل بچي تعلیمي ادارو ته د مرګ لپاره نه استوي. دې ټینګار وکړ چې ریاست باید ټول ولس ته امنیت ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې او د پارلمان پخوانی غړي جمیلې ګیلاني وویل که دولت مشال ته انصاف ورنه کړ او د پښتونخوا ولس ته یې امنیت برابر نه کړ نو دوی به خپل احتجاج نور ضلعو او صوبو وغځوي. د ښځو په لاسونو کې بینرې نیولې وې او غږ یې وکړ چې د هغه د هیواد هر وګړی باید پر ریاست او حکومت فشار راوړي چې د سختدریځۍ او ترهګرۍ د ختمولو دنده ترسره کړي. د اپریل پر 14 پارېدلو خلکو مشال خان په وهلو او ډزو وواژه. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د برتانوي حکومت یوه سرچینه وایي هغه هیواد افغانستان ته اضافي سرتیرو استولو ته تیار دی. د حکومتي سرچینې د نوم نه خودو په شر د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو استولو مخه د ناټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت سره د برتانوي ژمنو د دوام ښکارندوی کول دي. سرچینې دا نه دي ویلي چې لندن به نور څومره سرتیری افغانستان ته واستوي، خو زیاته کړې ده چې دا سرتیری به د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو مرسته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنیش بیګا مشال راډیو ته ویل د اضافي برتانوي سرتیرو په اړه ورته رسمن څه نه دي ویل شوي، خو نوي ځواکونه که ورستول کېږي نو هغوی به د افغان ځواکونو د روزنې مشورې او د هوایي ځواک پیاوړي کولو چارې پرمخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یورنامه وایي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر ضد یې د جنایتونو غوښتنلیک لاسلیک کړی دی. یورنامه تیر مازیګر په یو بیان کې ویلي دا غوښتنلیک ورته پرون ماسپښین رسېدلی دی، خو دا یې نه دي ویلي چې درخواست چا کړی. په بیان کې د یورنامه د مشر تدامیچ یا ماموتو له خولې ویل شوي هغه افغان وګړي او نور خلک چې د جنایتونو ښکار شوي باید له انصاف او بې برخې نه شي. بیان وایي ملګری ملتونه د افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې موافقې ته هیله مند دي، خو ورسره انتقالي عدالت او جوړجاړی دواړه اساسي یا بنیادی ګڼي. د ګلبدین حکمتیار پر ضد د دایر شوي غوښتنلیک په اړه مو په بیا بیا له حزب اسلامي سره رابطه وکړه، خو د هغوی په دریځ معلومولو کې بریالي نه شو. افغان حکومت هم پر دې موضوع لا څه نه دي ویلي. امریکایي ولسمشر د ناټو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې لا نور اقدامات وکړي او کډوالي او له روسیې څخه ورپېښ ګواښونه د خپلو اجنډو په سر کې وساتي. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په برسلز کې د ناټو سر مشریزې ته په وینا کې وویل د مستقبل ناټو باید پر ترهګرۍ او کډوالۍ او له روسیې او د ناټو غړو هیوادونو له ختیځو او جنوبي پولو څخه پر ورپېښ ګواښونو زیاته توجه وکړي. ټرمپ چې په خوا د ناټو اتحاد له کاره لوېدلی بللی و یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غړي هیوادونه باید د خپلو دفاعي لګښتونو په زیاتولو اتحاد ته د خپلو ونډو پوره پیسې ورکړي.
23 of the 28 member nations
د ناتو له 28 غړو درويشتې تر اوسه هغه ونده چې باید وری کړی او هغه لګخ چې باید د ځان د دفاع لپاره پرې کړی نه ورکوي. دا د امریکا د خلکو او مالی ورکونکو لپاره منصفانه نه ده. اکثر د هیوادونه له پخوانیو کلونو ډیر زیات پوروړي دي.
تر ټرمپ مخکې د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ ویلي ول چې د ناتو غړي به د اسلامي دولت ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې پر ګډون سلا شي. او د امریکایي پوځ یوه پلټنه ښیي چې په مارچ کې د عراق په موسل کې په یوې امریکایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 115 عراقي ولسي وګړي وژل شوي دي. د تحقیقاتي ډلې مشر برید جنرال میتیو آیلر بیگا وویل د مارچ پر 18 امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت سختریزي ډلې پر دوو وسلوالو بم وتوغاوه، خو له دې برید سره هغه بارودي مواد وچاودېدل چې وسلوالو په ودانۍ کې ساتلي ول. د ویل 101 ولسي وګړي چې په لاندینی پوړونو کې ول د ودانۍ له نړېدو سره ووژل شول او 4 نور یې په نږدې ودانۍ کې ووژل شول. تر اوسه پورې د 13 ولسي وګړو پته نه ده لګېدلی. دا اتر دمه د مشال راډیو خبرونه سراج ظهیر د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن ته جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 106 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 106 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 102 روپۍ او په 102 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 103 روپۍ 50 پیسې او په 109 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 90 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په یورو په 55 پیسې او په روپی او 50 پیسې. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 43 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اورید زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د شماریات اداره وایي د قبایلو په ځینو برخو کې به سرشمیرنه تر عملیاتو وروسته کیږي. د پاکستان حکومت نن پارلیمان ته د نوې مالی کال بجټ وړاندې کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو یو اداره وایي په خیبر پختونخوا کې ناموسي او جنې اوس په نوي شکل کېږي.
ظاهره خبره ده چې د هغې نه بیا مونږ ته یو غیرت ودرېږي. نو مونږ د هغې انجام د هغې سزا مونږ هغوی له د مرګ په شکل کې ورکوو.
د خیبر د لوړګي اوسیدونکي وایي د لنډي خانې د اوبو نظام لیوې میاشتې راهیسې خراب پروت دی.
دا ماشین تقریبا یو میاشت نه خراب دی او په بازار کې مونږ په پیسو واخلو.
د امریکایي ځواکونو نوی یونټ د هلمند سنگین ولسوالۍ ته رسیدلې. د سیمې اوسیدونکي د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي.
کې جوړوي نو د ګریش د ولسوالۍ افسر واخه زومبلې میرمنده وای درآباد سنگین کې ودروه.
د سیمې نړۍ هم راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز موږ ډومبه موضوع ته د پاکستان د شماریات اداره وایي په نام نه قبایلی سیمو کې به هغه مهال سرشمیرنې پیلوي چې پوس پکې عملیات سرته ورسی. د دې ادارې ویان حبیب الله خټک تیر مازیګر مشال لیډو ته ویلي د سرشمیرنې او کور شمیرنه به د مومندو او شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې کیږي. تفصیلي د اسرار الله مومند په راپور کې و.
په پاکستان کې د شمریاتو د اداري ویاند حبیب الله خټک وایي چې د مومندو او وزیرستان هغه سیمې چیرته چې بدامنی ده هلته به سرشمیرنه او کورشمیرنه هله شروع کیږي چې پکې امنیت پر ځای شي.
مطلب دا خو دا داسې علاقې به وي کنه چې کوم سکیورټي پوینټ آف ویو سره دا کلیئر نه دي کنه. هغه یو د تخیل تحصیل دی او بله یو دلته مهمند ایجنسی کې یو تحصیل دی بیزری تحصیل دی که داسې هغې کې مطلب سو کلیانې چې دي هغه پاتې شوي دي. ادروایز نور زمونږ پولیټیکل ایجنټس سره رابطه باقاعده شته او دی وایي چې دي مونږ چې کوم علاقې کې خلک اوسیږي او خلک دلته پاتې کیږي نو هغه باقاعده انومریټ شوي دي.
که څه هم د پاکستان د شمریاتو د ادارې ویاند حبیب الله خټک وایي چې یوازې په یادو دوو سیمو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه پاتې ده او په نورو ټولو سیمو کې شوې. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ له دې سره اتفاق نه کوي او وایي
وزیرستان ته خو یو خو سوال چې کوم تحصیل دی دغه بالکل د دې مردم شماري شوی نه ده. کورونا شمیرا پکې شوی ده خانه شماری شوی ده خو مردم شماری ځکه نه ده شوی چې دلته ډېر زیات خلک بهار دي اوسه پورې. د تخیل تحصیل چې دا کنه په د تخیل تحصیل ته هم سچ کوم داسې علاقې شته چې هغه هلته دوی بند کړی دي مردم شماری نه ده پکې شوی ځکه چې ډېر زیات خلک د هغې علاقې چې دي بهار دي. میران شاہ کے ہم داخل ہے کیسا چھے اگے چکم خلق تھی اگا اوسا پورے کلی تنہ دی تلے لگا ڈانڈے چکم علاقہ دا ڈانڈے دار پا خیل نو دا دے دا علاقے چی دی پا دے کے خو خانہ شماری سوئے دا کورونا پا کسنے سوئے دی اوسا پورے خلق چی دی خلق شتانا پا کنو دے دا خلق اس میں آفنگا دی.
همزار سرګندونی د خبر جنسی د باڑی سیمه ایاز خان اهم کوي او وایي
قبایل چې کم دي د سپغا ورته ګول چې آیا موږ په خپل قرونو کې نشته یو قبایل به څوک څنګه ورته وایي چې دا سونه غا صحیح حساب څنګه نو په وسم خلک چې کم دي نیمه نصیحت قبایل چې کم دي دا په خیبر پښتونخوا په مخالفو ځایونو کې پراته دي کنه.
د میرلی تحصیل د خدی کلی یو اوسیدونکي مامور جان دوړ بیا وایي چې دوی دا محل په بنو کې کډوال دي او د مردم شماري دوران اهم حل تشمیرل شوی. نو موړ وایي دا اطلاعات لري چې د شمالي وزیرستان آبادی ډیره کم شمیرل شوی.
زما تعلق دا خدی کلی سره دی. خدی کلی سره دی کنه خدی دا میرلی تحصیل سره تعلق لري. خو خدی کلی کې چې کوم شمولیت شروع وي نو په کې دا الته خپل د دیشي گوایمه الته یو وي چې تاسو کوم کسان په بنو کې یو نه دا به د دې شمالي وزیرستان شمریاتو حساب موږ نه جوړو. په اې طریقې کار مطابق دا تاسو چې کوم کسان په بنو کې دي نو دا به موږ په شمالي وزیرستان کې نشمارو.
د پاکستان د شمریاتو د اداري ویاند حبیب الله خان وایي دا مني چې کډوال په کومو سیمو کې دا مهال جون کوي هم هلته شمیرل شوی. خود په خبره کله چې ټول معلومات یا ډیټا راجم شي نو له هغه ورستو به بیا دغه کډوال خپل خپل سیمو سره حسابيږي. په پاکستان کې د سر او کور شمیرن عمل د نه کال لوزند ورسته د مارچ په 15مه شروع شو د مې په 14مه پای ته ورسید او د شماریاتو د ادارې د ویان تر مخه د پیدایش د شری او فارمونو د چاپېدو پر اساس د دوی اندازه ده چې د پاکستان آبادی به د 22 کروڑ تر منځوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو.
د پاکستان حکومت نن پارلیمان ته د نوې مالی کال بجټ وړاندې کوي. تیر مازدیګر د خزانه وزیر اسحاق ډار د 2014 مالی کال د اقتصادي سروې راپور وړاندې کولو په وخت وویل حکومت د کلنی اقتصادي ودې په هدف ترلاسه کولو کې پاتې راغلی خو د اقتصادي ودې کچ تر 15.2% ده چې مثبته خبره ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد محمد عمران په دغه راپور کې.
د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د زیارت پروس په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې تر هغه پر ضد جګړه کې تر دې دمه د 130 ارب روپو نه زیات زیان شوی او هر کال د نوی نه تر 100 ارب روپو پورې زیان کیږي.
آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ میں 90 سے 100 بلین 3 سال سے ہم پے کر رہے ہیں.
تاسو کتلی وی چې پدی بودیجه کې د نوی نه تر 100 ارب روپو پورې ل 3 کالو راسی مونږ خرچ کوو او روان کال هم چې کومه بودیجه وړاندې کوو په هغه کې به 100 ارب روپی کې خودل کی دا پیسې به په بیا ودانو بیا رغونی د بیکور شو خلکو د تک را تک خرچي هغوی ته ورکول کیدونکي پیسې او کوم راشن چې ورکول کیږي د بیلابیلو نړیوالو مرستندویو ادارو د لارې دا هر څه پکې شامل دي.
اس
اقدار زیاته کړه چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي وار د پیداوار کچا کسه هم سیوا شوې خو د حکومت او نړیوالو ادارو د څارنې تر مخه د پاکستان د پیداوار اقتصادي کچا اوس هم کمه ده. د نوموړي په وینا چې په زری څنګه کې پرمختګ 3.6% ریکارڈ شوی او پراتلون کی بودیجہ یا بجٹ کی پسرا بجلی او نور د ضرورت پتو کو با حکومت پیسے لگئی.
یہ پہلا سال ہے آفٹر آلموسٹ اے ڈیکیڈ جو ممالک اور ڈیولپنگ کنٹریز میں
یہ ولسی راسی داڑوں بے کال دے چی پاکستان لکد نور ہے وادن پرنگ بکرزا اخلی او د پرمختیائی پروژے ترسنگ بئی پنورو زینو کی ہم لگوی دا کال بد پاکستان د پرمختیائی منصوبو خرچی د قرض نہ زیاتی وی او ہم دالوی بدلون دے.
یہ آپ کی میجر چینج آئی.
اس اقدار ویل چې حکومت تجارتی خزاره د 0.4 ارب روپو په حد ودرولو کې ناکامه شوی او د دې سارنې په موده کې تجارتی زیان 27 ارب روپی و. د بهر ملکی سرمایه کاری په اړه مرکزی وزیر ویل چې د روان کال تر اخره دغه شمیره د 2.5 ارب ډالرو نه زیات ته د رسیدو هیله ده. د زری قرضو په اړه د خزانه مرکزی وزیر ویل چې روان کال 415 اویا ارب روپی قرضې ورکړل شوي او د کال تر اخره به د 200 ارب روپو هدف ترلاسه شي. د خزانه د مرکزی وزیر په وینا چې نیخ نیغا بهر ملکی سرمایہ کارے کے 2.4% او د بجلی او گیس په پیداوار کې 3.4% زیاتواله راغله ده. خزانه مرکزی وزیر هر کال د کلیزی بودیجه وړاندې کول وړاندې د هیواد اقتصادي څارنې راپور خپرای چورستې په پارلیمان کې کلیز بودیجه وړاندې کولې شي. وزیر د جمعې په ورځ د 2019-13 میلادي کال بودیجه وړاندې کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه په تیر راپور کې چې مور دل د پاکستان حکومت نن د نوې مالی کال بجټ وړاندې کوي خو د خیبر پختونخوا د بهبود اداره وایي د 2018-14 مالی کال په بودیجه کې د نرخزیو د خیر ښېګړې لپاره ځانګړې شوې پیسې نه دي خرڅ شوې. صوبایي حکومت وایي دا کار ځکه نه دی شوی چې د نرخزیو سم شمیر هم لا نه دی معلوم. رفعت انجم معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا ولسی خیر ښېګړې پارلیماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلی غړي دیناناز مشال لډیو ته ویل چې کال 2018-19 سالانه ترقیاتي بجټ کې د نرخزیانو خیر ښېګړې لپاره د صوبې په تاریخ کې لومړي ځل پیسې مختص کړې شوې وي خو په بیا بیا د غوښتنو باوجود د نرخزیانو او د دوی لپاره د تنظیمونو لخوا سمه شمېره ترلاسه نه شوه چې له وجې دغه فنډ استعمال نه کړی شو. د نوموړي په وینا د خیر ښېګړې صوبایي محکمې لخوا په ټولو ضلعو کې د نرخزیانو شمېره راغونډولو لپاره سروې روانه ده د کومې وروستو چې به دغه فنډ ولګول شي.
فوجی سرا د پارا بمونګه لکه د کی ٹی ایچ ٹی ال ار ایچ ٹی دو ہسپیٹل تی دی کی بمونګه دی لا د وارڈز ب جوړو او دی د پارا سو ووکیشنل ٹریننگ بای او دی مطلب چې مختلف دغه د پارا پلان جوړ کړي او سرا د ہیلتھ کارڈ هم پکې شاملو خو هغه ټول سیزن د پارا بیا د ډیټا په کار وا کنه چې سروې په کار وا چې ډیټا را مخت شي پی سی 1 تیار دی خو ډیټا چې کم نیډ بیس ته هغه باندې بمونګه ڈیسیژن والو بل اوس پورې د دې فنڈ نه استعمال شوه.
د خیبر پختونخوا خیر خیګړې د محکمې سرچینو تر مخه دا وخت په صوبه کې د نرخزیانو سروې روانه ده په کوم کې د دوی د عمر، تعلیم، ځای او نور مهم معلومات اخیستل کیږي. په دغه سروې کې تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه 2000 نرخزیان رجسٹر شوي دي. تیر کال د بجټ مختص کېدو وروسته د نرخزیانو شمیره او نور مهم معلومات را جمع کولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې شو چې پکې د سوشل ویلفیر ډایریکټوریټ په شمول د صحت پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمې او د نرخزیانو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شاملې وي. په یاد کمیټه کې د نرخزیانو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم بلو وینز دا ولري چې دا وخت په صوبه کې 15 سروې پورې نرخزیان دي او دوی هڅه کوي چې نور معلومات راجمع کړي. د یاد تنظیم یو غړی طاهر کلیم وای چې د نرخزیانو معلومات ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي خو داسې ډېر کارونه دي چې دوی پکې د حکومتي مرستو بغیر کار نشي کولی. بل خوا د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د سازمان صوبایي جنرل سیکرټري آرزو وای چې هغه خپل هم د معلومات د راجمع کولو ډلو برخه ده خو یو خوا د نرخزیانو مرستو نه کولو او بل د حکومت د دلچسپۍ نه غسولو وجې معلومات او د دوی سمه شمېره راجمع کول د ځنډ کار شوی.
په یو میاش کې مونږ یو شپږ علاقې کړي دي کنه هغه یو یو ته مونږ مینت کړی دی ولې چې خواجه سرا په دې باندې یریدل چې مونږ بوتوي شناختی کارډ راکا مونږ به تاسو له هیلت کارډ جوړو تاسو په نوم باندې تاسو د شناختی کارډ په نمبر باندې تاسو د والد صاحب په نوم باندې تاسو په بده باندې هغوی بزر پټ کو چا به وي دا ولې زمونږ کارډونه ختمېږي چا به ولې مونږ ضلع بدر کوي چا به سوي چا به سوي نو بس د یری نه چا را کړي دي او چا را نه کړو په دې وجه بس هر څه خبره نیمګړې کې پاتې وه.
تیر کال د خیبر پښتونخوا حکومت د نرخزیانو لپاره کلیس ترقیاتی بجټ کې 10 کروڑ روپے مختص کړي وي چې پکې په لومړی مرحله کې د 200 نرخزیانو لپاره هاسټل جوړول 200 ته تکنیکی تربیت ورکول او دین علاوه د پیښور دوه لوی هسپتالونو کې د نرخزیانو لپاره وارډونه جوړول شامل وو. د فتنجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مردان امن جرګې اعلان کړی چې نن د جمعې په ورځ به د عبدالعلي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د څلوېښتمې دویمه دستوره په مردان کې کوي. د دې دستورې د راجوړونکو په وینا چې د مردان خلکو د څلوېښتمې په دستوره کې ګډون نه و کړی نو ځکه دوی غوښتل چې دلته هم داسې یو دستوره را جوړه کړي د کوم لپاره چې ضلعي انتظامیې ورسره مرسته کړې ده. په دغه اړه محمد عمران راپور راکوي.
د دې دستوري را جوړونکي او د امن جرګې مشر سید کمال شاوایی چې په زیده کې د مشال خان د څلوېښتمې لړکې دستوره شوې وه خو دا پیښه په مردان کې شوې نو د هغې وروستو خلک دوه ځایه تقسیم ښکارېدل نو ځکه دوی غواړي چې خلک راغونډ کړي او د دې پیښې پر ضد راپاسېدونکي ټول خلک هم راوبلي.
چونکه د مشال د وژنې ځای مردان دی د مردان عبدالعلي خان یونیورسټي په مردان کې خپل یو اهمیت دی نو په دې والا موږ په شپږویشتم تاریخ باندې 3 بجې په مردان کې په ډیفنس کالونی مقام چوک کې د مشال څلوېښتمې ودا مناوو.
کمال شاه په وینا چې هغه ټولو سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې فعالانو او د ژوند د بېلابېلو برخو سره تعلق لرونکو کسانو ته په دې دستوره کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده چې د ثوابۍ دستورې ته هم ورغلي وو. د ثوابۍ سره تعلق لرونکو لیکوال او شاعر شیرینیار یوسفزی وایي چې د مردان خلکو کله هم د ظالم مرسته نه ده کړې چې ثبوتي له دې وړاندې د مشال خان د وژنې پر ضد د عبدالعلي خان پوهنتون مخې ته هغه مظاهره هم وه کومه چې امن جرګې کړې وه او اوس هم دا دستوره د دې خبرې غمازی کوي چې د مردان خلک د مظلوم ملاتړي دي.
په مردان کې کوم خلک دي؟ نران پښتانه دي، بشوره خلک دي. هغه یو مغختل چې ردلته یو داسې غونډې وشي او هغه په کوم شرکتو کې خو هلته کې داسې چا منشا صاحب دي دې نه مخکې څه یو لاریون کړو خو غونډه نه وه شوې. نو اوس هلته خو ډېر زیات ضروري دی چې دوه خبرې، یو دا تاثر به ختم شي کېنې چې د مردان خلک د دغه ظلم چې کوم شمېر د دې ملګری دی نو دا تاثر به ختم شي. نه، د مردان خلک د دغه ظلم ملګری نه دی، بلکې د مردان خلک د مظلوم ملګری دی. دویمه دا ده چې په دغه ځای کې چې کوم یو دا تاثر و چې یاره دلته څوک را پاسي نه لکه که نه یا څوک جرت
د دې پوښتنې په جواب کې چې په مردان کې د مشال خان د وژونکو په حق کې مذهبي ګوندونو مظاهرې کړي دي نو دا د سوره را جوړول به کوم غبرګون ولري او کنه؟ د امن جرګې مشر کمال شاه وایي چې هر چا د حق ترلاسه دی چې خپل دریځ وړاندې کړي، خو داسې کله هم نشي کېدلی چې د مردان ټول خلک د ظلم ملاتړ وکړي. او نن چې کومه دستوره کېږي په دې کې ورته د ضلعي انتظامیې پوره پوره مرستې ترلاسه دي. د اپریل پر 14 په عبدالعلي خان پوهنتون مردان کې د زده کوونکو بلوګرو لخوا وژل شوی مشال خان د څلوېښتمې دستوره د مئی پر 21 د هغه په کلي زیده کې ترسره شوی چې پکې د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د مدني ټولنې فعالانو، وکیلانو او د زده کوونکو یو لوی شمېر ګډون کړی و. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو نه حکومتي ادارا عورت فاونډیشن وایي اوس په خیبر پښتونخوا کې ناموسي وژنې په نوي شکل کېږي. د ادارې یوې مشرې سایمه منیر 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي اوس ځینې ناموسي وژنو ته د خودکشۍ بڼه او نوم ورکول کېږي. پولیسو د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی چې د پنجاب په ټکسلا کې یو کس د ناموس په نوم وژل شوی دی. عبدالحی ککړ په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د عورت فاونډیشن خیبر پښتونخوا څانګې مشري سایمه منیر د زیارت پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې په مطبوعاتو کې د وژنو 40 پیښې رپورټ شوي چې پکې د دې په وینا نږدې 40 د ځان وژنې دي. نوموړي زیاته کړه چې کله هم د ځان وژنو د پیښو پلټنه شوي نو په ځینو کې داسې معلومه شوي چې هغه په اصل کې د عزت په نوم وژنې وي.
خبر پختونخوا کې د غیرت په نامه کتن زیات چې دي هغه د خودکشي واقعات او دا خودکشي تاسو ته دلته د مالکن ڈویژن کې ښکاري یا تاسو ته هزار ڈویژن کې ښکاري او مالکن ڈویژن کې بیا تاسو ګورئ نو چترال او سوات داسې دراځېګونی دي چې هلته ډېر زیات واقعات نو بیسیکلی دا هغه چې کله لږ ډېر انویسټیګیشن وشو یو څو کیسونو نو هغه بیسیکلی د انرکی نه کیږي هغه اسانه خبره ده چې هغه ویلي هغه بس سیم پہ تو بس هغه سیم پہ چلان یو له غلو مړ شو اصل کې هغه یا خو دې په خپل سیم کې لړکې
که څه هم د بشري حقوقو سازمانونه د ناموسي وژنو یو شمېر لاملونه په ګوته کوي خو په پېښور کې د غیر حکومتي ادارې د خوندو جرګې مشره تبسم عدنان یوه وجه په کم عمر کې ودونه یادوي
د غیرت په نوم باندې قتل غټه وجه دای دلته کې موږ انتهایی په کم عمر کې ماشومان واده کو داسې کیسې دوه موږ راغلي چې په هغې کې الکان هم ایون د 14-15 سال دي چې لاول خو موږ د ماشومانو تعلیم کمپلیټ کېدو تفریح د رشتې کولو په ټایم کې د هغوی د مرضۍ پوښتنه وکړو هغې مرضۍ ته موږ نه ګورو لیټر آن چې هغوی بیا خپل سره ډیسیژن والی دي چې ایج ته ورسي چې هغوی ته بیا محسوسه شي چې آیا زه چې را ژوند تیرم یا دا زما په مرضۍ دی یا زما په مرضۍ نه دی دسې سب چای پوچت کې نو ظاهره خبره ده چې د هغې نه بیا موږ ته غیرت ودرېږي نو موږ د هغې انجام د هغې سزا موږ هغوی له د مرګ په شکل کې ورکوو.
په پاکستان کې د ډیرو هلو ځلو وروسته پارلمان د ناموسي وژنو مخنیوي قانون منظور کړی خو اوس د بشري حقوقو سازمانونه پر قانون د پوره عمل نه کېدو شکایت کوي. د عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر پر قانون د عمل نه کېدو لاملونه تشریح کوي.
هغه محرر چې کم ناست دی پتانه کې هغه ته هغه نوی په قانون جوړېږي په نوې ترمیم راځي هغه ته رسېږي. بله خبره دا ده چې زموږ د تھانے خپل یو چې د شاهي ماته یو ډېر لوی مثال دی تاسو مقتول سره نشته قاتل سره هم دی یعنې هغه ته ریپورت د څه چیز دی نه یا د خودکشي معاملات کې دي هغه کې تاسو ایچ ایچ او چې دی هغه د هغه هغه انویسټیګیشن کوي نه چې څنګه یو ده قتل انویسټیګیشن کې دي چې هغه کې دا معلوم شي چې آیا دا قانون دا خودکشي وا او کنه وا عام خلکو ته دا په دې کې څه قوانین شته څه نشته.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په کلینی ریپورت کې ویلي چې پروسه شکل د ناموس په نوم تر زر زیات کسان وشل سی وو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر د لوړګي بازار او نور سیمو خلک وایي له شاوخوا یوې میاشت راهیسې د لنډیخانې د اوبو مشینونه خراب شوي دي چې له کبله دوی نه یوازې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي بلکې په پیسو د اوبو اخیستو ته اړ شوي. دوی وایي حکومت دې د لنډیخانې پروژه بحال کړي او پایپونه دې جوړ کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د مشینونو جوړولو لپاره کوشش کوي. فرهاد شینواری نور معلومات راکړي.
د خیبر جنسی د لوړګي خلک وایي چې په لنډیخانه کې د انګریزانو د وخت د اوبو منصوبه ناکاره شوې ده او د تیرې یوې میاشتې راهیسې ماشینونه خراب شوي دي او لوړګي بازار خو او شکل یو تترې د اوبو رسد بند شوی دی. د خیبر جنسی د لوړګي بازار یو دکاندار عبدالرحمن مشال ریډیو ته وایي چې د اوبو کمښت سره مخامخ دي او اوس په روپو باندې اوبه اخلي.
دا ماشین تقریبا یو میاشت نه خراب دی او په بازار کې لګامو په پیسو واخلو چې تقریبا په 25 روپۍ باندې موږ ته دوه ټیمه اوبه میلاوږي. وو ډېر زیات تکلیف ته او مطلب دا دی چې په کلو کې تکلیف ته بازار کې تکلیف ته د بجلی نشواله یو جدا مسله ده.
د لوړګي فلاحي تنظیم مشر اختر علی شینوار وایي چې د لنډیخانې د اوبو منصوبې ماشینونه اکثره وخت خراب وي او څوک یې نه رغوي.
دا خرابوالی چې دی د کله د میاشتو پورې هم ټیک نه شي او کله د هفتو پورې هم ټیک نه شي چې ډېر خلک یې اوس مایوسه کړي وي. کمال پکې دا دی چې دا کوم مشینونه چې دي دا واړه مشینونه دي غټ غټ مشینونه په کار دي ورسره د بجلی خپل لاین په کار دی چې په هغه کې د 24 ghante بجلی وي. کوم پیپونه چې راغلي دي د بازار نه نو هغه پیپونو کې مطلب چې مساله شته دی چې هغه پیپونه ټیک شي او دلته بازار کې چې کوم ټینکر دی چې هغه ټینکر مرمت کړی شي او ورسره چې نور څومره سہولیات اور کولے سے جدا سہولیات ولا ورکا
د خیبر جن سید لنڈی خانی د ابو منصوبے د نا کرکی دو په حق لمو د لوړگی پولیټیکل تحصیلدار ارشاد مومن سارا خبر وشوي نو دی ویل چې مونږ په دې لړکی د خیبر جن سید پبلک هیلت محکمې ته رسمي وینا کړې ده او هڅه کوي چې د غستونز زر تر زره هوا رشي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی اوریدلی او لیدلی شي
اور دن کو درنگ شبیلا پا پختونخوا کے دا غرمی دولسنمی بجی کے دن کی دی دا پامیر ساحل نا مهم خبرونا اور دا خبرونا روز طورت دا قامی و نڑیوال و مدبواتو نا مهم برخ وڑاندکو
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي د قبایلي سیمو په ځینو برخو کې به سرشمیرنه د پوځي عملیاتو تر بشپړېدو وروسته پیلوي. د دې ادارې ویاند حبیب الله خټک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دا سرشمیرنه او کورشمیرنه به د مومند او شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې کیږي. د پاکستان حکومت نن پارلیمان ته د نوي مالي کال بجټ وړاندې کوي. تیر مازیګر د مالیه وزیر اسحاق ډار د 2018-19 مالي کال د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر وخت ویل حکومت به د تیرو درو کلونو په څیر سږ کال هم د بیکوره شویو ستنولو او د ودانۍ پر چارو شاوخوا 100 اربع روپۍ لګوي. د مردان ادبي جرګه نن د ولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د څلوېښتې غونډه کوي. د دې غونډې جوړونکو مشال راډیو ته وویل د ضلع انتظامیه په مرسته دا غونډه نن 3 بجې پر مقام چوک کوي. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو برخو ښځو د مردان ولی خان پوهنتون مخې ته احتجاج وکړ. د برتانوي حکومت یو سرچینه وایي هغه هیواد افغانستان ته اضافي سرتیر واستولو ته تیار دی. د حکومتي سرچینې د نوم نه خودو په شرط د فرانسې خبري ایجنسی ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیر واستولو مخه د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت سره د برتانوي ژمنو د دوام ښکارندوی کول دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون مازیګر وویل د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر ضد د جنایتونو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی. د حزب اسلامي او افغان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر د ناټو پر غړو هیوادونو 13 ورځ غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې لا نور اقدامات وکړي او کډوالي او روسیې څخه ورپېخ ګواښونه د خپلو اجنډو په سر کې وساتي. ډونالډ ټرمپ 13 ورځ په برسلز کې دا خبرې د ناټو سرمشریز ته په وینا کې وکړې. د امریکایي پوځ یو پلټنه ښیي چې په مارچ کې د عراق په موسل کې په یوې امریکایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 115 عراقي ولسي وګړي وژل شوي دي. دا خبره د پلټون کې ډلې مشر برید جنرال میتیو آیلر بیگا وکړه او دا پیښه د مارچ پر 18 په موسل کې شوې وه.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس ورځو اسلام آباد ته رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونو او امیدوارانو ترمنځ د غیر قانوني معاهدو تر لاندې خسي په انتخاباتو کې برخه اخستو او د ووټ اچولو نه ودرول کیږي. ادارې وایي د یو اوږد انتظار نه پس د کال 1996 اکټ کې د ترمیم نه پس د خسو انتخابي حقونو ته قانوني تحفظ ورکړی شو او اوس په الیکشن کمیشن کولای شي چې کوم امیدوار خسي د ووټ اچولو نه ودروي هغه بنا اهله ګرځول کیږي. ادارې په وینا چې د سینیټر شیر رحمان لخوا هم د اولسي نمائندګۍ ترمیمی بل کال 2019 چې کوم وړاندې شوی وو نو هغه کې هم د دې هغه انتخابات به کله دم ګرځول کیږي چرته چې خلک د ووټ اچولو نه به ودرول کیږي او هلته به د سره انتخابات کیږي. ادارې زیاتوي چې دا ترمیم به الیکشن کمیشن ته د خزو پابندې په اړه د مقامی روایتو مخنیوي لپاره اجازه ورکوي او الیکشن کمیشن له 13 اونۍ په شانګله کې د زمینی انتخاباتو نه د پلټنو پیل پکار دی چرته چې خلک ووټ اچولو نه ودرول شوی وي. ادارې وایي دین علاوه هغه سیاسي ګوندونو ته هم سزا ورکول پکار دی کم چې خاصه انتخابی عمل کې برخه خصونه ودروي. ادارې اخیره کې لیکي ریاست له دا واضح کول پکار دي چې د خاصه انتخابی حقونو کې مداخلت به نسخه ملي کیږي. جنگ رسواله خپل ادارې کې لیکي د مریضونو لپاره استعمالیدونکي د بیانو په نرخونو کې هر ورځ زیاتوالی د مریضانو د غي د خپلوانو لپاره د پریشانی وړ دي. ادارې وایي چې د دې یو وجه دا هم ده چې په بازارونو کې د دوايانو مصنوعي کمی پیدا کړی شي او بیا د روسو د خپل مرزه په نرخونو ورکړي شي. ادارې زیاتوي د دې پر شا یو منظمه مافیا کار کوي چې پکې ډاکټران هم شامل دي. ادارې لیکي ډرګ ایڈمنسٹریشن او وفاقی تحقیقاتی اداره ایف آئی اے دې لړکې خپل کار نه کوي. ادارې په وینا باید چې د دوایانو کموالي پیدا کوونکي مافیا په هلو ځلو کلک نظر وساتلی شي او دا خبره دې یقیني کړی شي چې مریضانو ته په مناسبه قیمت دوایانې ورکړی شي او د جیلی غیر معیاري او غیر رجسټرډ دوایانو مخنیوي لپاره دي مؤثر اقدامات اوچت کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا 80% نه زیاته آبادی صفا اوبه نسکي. ادارې وایي موجوده او پخوانی حکومتونو لاړخه د پېښور اولس د صفا اوبو د ورکولو لوزونه شوي وو او د اوبو د پایپونو د بدلولو لوز هم بیا بیا شوي وو، خو په دې صورتحال کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ادارې مخکې لیکي د ټیوب ویلونو تازه اوبو څکلو سره هم د معدې د رنځ شکایتونه رامخته شوي دي او دې نه ښکاري چې دا ټیوب ویلونه هم د معیار مطابق نه دي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې سرکاري ادارې په هنګامي بنیادونو منصوبې جوړې کړي او اولس لپاره د پاکو اوبو بندوبست وکړي او زنګ شوي پایپونه دې هم بدل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو بلومبرګ خبرونه وایي د پاکستان پر پوله د تاوتریخوالي انخطو له کبله دفاعي بودیجه زیاته کړې ده. هلته واشنگټن اگزامینر خبرونه دا پوښتنه کړې چې آیا امریکا به له افغانستانه د وتلو تیروتنه بیا تکرار کړي او که څنګه. بوریوال کاکړ د دوړو لیکنو مهمه برخه وړاندې کړي.
بلومبرګ خبرونه د مقالې په پیل کې لیکلي دا ښکاري چې د پاکستان زورور پوځ به بیا پر حکومت فشار واچوي چې په دفاعي بودیجه کې زیاتوالی راولي. د خبرونې په لیکنه له ګاونډیو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې په تیر یو کال کې په چټکۍ لا پسې خرابې شوې دي. د سیاسي او دفاعي چارو شنونکي خادم حسین خبرونې ته ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله تاوتریخوالی یو ډول دائمي دی او بل پلوی په دې وروستیو کې له افغانستان سره هم کړکېچ راغلی دی. د خادم حسین په وینا دا به سکیورټي اسټبلیشمنت ته د دې لارې هوار کړي چې په دفاعي بودیجه کې د زیاتوالي غوښتنه وکړي. دی وای د دې امکان سته چې د دې کال په دفاعي بودیجه کې آن تر 30% اضافه وکړل شي. په راتلونکي کال کې په پاکستان کې ټول ټاکنې دي چې نواز شریف پکې د بیا وزیر اعظم لپاره د سر په کاندیدانو کې دي. خبرونه لیکي دا سینه ښکاری چې وزیر اعظم نواز شریف دی په دفاعي بجټ کې د پوز غوښتنې رد کړي، هغه ځکه چې یو پلو پر پولو تاوتریخوالی دی او بل پلو په اقتصادي راهداري کې د چین د 50 ارب ډالرو په پانګونه کې ترسره کیدونکې پروژې ساتنه هم غواړي. بل پلو واشنگتن اگزامینر بیا په دې اړه لیکنه کړې ده چې امریکا بل افغانستانه د وتلو په خوانی تیروتنه بیا تکرار کړي او کڅنګ. د ورسپانې په لیکنه له پوځي لارې په افغانستان کې د ترهګرۍ د دسیسو مخنیوي باید د امریکا په لومړیو اندیښنو کې وي. مقاله زیاتوي چې امریکا د ځان ساتنې لپاره په هیڅ صورت هم دې ته مجبور نه ده چې د پوځ په ګمارلو کې زړه نازړه وي. خو د ورسپانې په لیکنه دا وروسته خبرې دي چې په افغانستان کې د درغلیو مخه ونیول سي او د افغانستان پوځ دومره قوي کړل سي چې ټول هیواد تر خپل واک لاندې وساتي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ناتو لغړو هیوادونو غوښتنه کړې چې د دې اتحاد په لګښتونو کې د خپل ونډه واچي. نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د ناتو سرمشري ته په وینا کې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د کډوالو ستونزې او د روسیې له لوري ورپېښو ګواښونو ته د خپلو ایجنډو په سر کې ځای ورکړي. احمد تکل په دغاړه نور معلومات را.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په برکسل کې د ناتو په نوې ودانۍ کې د وینا پر مهال د ناتو له نورو 22 غړو هیوادونو غوښتل چې د دې ټالوالې د تمویل په برخه کې خپل ونډه زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو مشران د دې ټالوالې د راتلونکو او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره پرون په برکسل کې راغونډ شوي وو. ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ناتو بې ګټې ټالواله او اضافي بار باله، پرون وویل چې د ناتو ټول غړي د خپل کورنۍ ناخالص تولید په سلو کې دوه د ناتو لی لګښتونو ته ځانګړي کړی، نو دا ټلواله به تر پخوا زیاته غښتلې شي.
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
د ناتو له 28 غړو 23 تر اوسه هغه ونده چې باید وری کړی او هغه لګښت چې باید د ځان د دفاع لپاره پرې کړی نه ورکوي. دا د امریکا د خلکو او مالیه ورکونکو لپاره منصفانه نه ده. اکثر د هیوادونو له پخوانیو کلونو ډیر زیات پوروړي دي. او هغه هم نه دی پریکړی. په تیرو اتو کلونو کې متحد ایالاتو پر دفاعي چارو د ناتو د نورو ټولو غړو تر ونډې زیاتې پیسې لګولې دي. که پروسه کال د ناتو ټولو غړو د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې یوازې دوه پر دفاعي برخه لګولې وای، اوس به موږ د ډله ییز دفاع او نورو امکاناتو د تمویل لپاره 119 میلیارد ډالر اضافي پیسې درلودې. ولسمشر ټرمپ وویل ناتو په راتلونکي کې باید د تروریزم پر ضد مبارزې، د کډوالو ستونزې، د روسیې لخوا پیښو ګواښونو او د ناتو د ختیځو او جنوبي پولو ساتنې ته پاملرنه زیاته کړي. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په دې هیله چې ټرمپ ته ثابته کړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ناتو موجودیت د توجیه وړ دی، پرون په هنري ډیزاین جوړه شوې د ناتو د مرکزي قرارګاه نوې ودانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی پرانیستله. د ناتو په سلو کې نږدې 70% لګښت دا محل امریکا ورکوي. د ناتو غړو له دې مخکې ژمنه کړې و چې خپل دفاعي لګښتونه به تر 2024 کال پورې د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې 2 ته لوړوي، خو دا ژمنه یوازې برتانیا، استونیا، یونان، پولند او متحده ایالاتو عملي کړې ده.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د فرانس خبری ایجنس په تیر یو لسیزه کې د تاوتریخوالي د هغو پیښو لیست پور کړی چې پکې زیاتره ښکار شوي ماشومان یا ځوانان وو. د دوشنبه په ورځ د برتانیې په مانچستر کې په یو کنسرت په ځانمرګي برید کې 22 کسان ووژل شو چې زیاتره ځوانان وو. اسرائیل مومن په دغه اړه د خبری ایجنس ته لیکنې مهم ټکي وړاندې کړي.
اے پی خبری ایجنس لیکي د برتانیا په مانچستر کې د ګول په ورځ د امریکایي سندرغاړي اریانا ګرانډي په کنسرت د ځانمرګي برید هدف دغه کنسرت ته راغلي ځوانان وو، ځکه چې په دې برید کې په وژل شو 22 کسانو کې زیاتره ځوانان وو. اے پی خبری ایجنس د هغو پیښو لیست راغیسته چې په دې تیره یوه لسیزه کې ترسره شوي او زیاتره پکې ځوانان او ماشومان وژل شوي. لومړی پیښه د 2014 کال په پیښور ارمی پبلک سکول د برید وه چې ذمواري طالبانو منلې وه او پکې 134 ماشومان او ځوانان وژل شوي وو. همداراز له دې مخکې طالبانو په 2012 کال له سوات سره په تعلق لرونکي یو د تعلیم په مبارزې 45 کلنې ملال یوسفزی برید وکړ او سخته یې جوبل کړه. هم د 2012 کال په مارچ میاشت کې محمد میرا چې ځان یې د القاعده غړی باله د فرانس په جنوب غربي برخه کې یې پر یو سکول برید کې 3 یهودي ماشومان او یو استاد وژلو. پر دې سربېره د 2012 کال د جولای په 2 سغدریزه اینډرز بیرنګ بریویک په اوسلو کې تر موټر بمی چاودنې وروسته د ناروې په یوه جزیره کې پر یوه ریلۍ برید وکړ چې پکې یې 9 ځوانان په ډزو وویشتل. خبری ایجنس لیکي چې د نایجیریا، عراق او شام په ګډون یو شمېر هیوادونه چیرته چې جنگ روان دی هلته کې ماشومان د ځانمرګیو بریدونو ترسره کولو لپاره کارول کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي سغدریزه اسلامي ډلې بوکو حرام له 2014 کال راهیسې 111 ماشومان په چاډ، نایجیریا او کیمرون کې د ځانمرګیو بریدونو لپاره کارولی دي. په نایجیریا کې بوکو حرام وسلوالې ډلې په 2014 کال 216 د سکول جینکۍ هم تښتولې وې چې پکې څه باندې 100 جینکۍ اوس هم د دغه ډلې په قبضه کې دي. همداراز د شام په روانه خانه جنگۍ کې په لسګونو ماشومان او ځوانان وژل شوي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د برتانیا یو حکومتي سرچینې ویلي دي لندن افغانستان ته د نورو ځواکونو استولو ته تیار دی. د فرانس خبری ایجنس دا نه ده روښانه کړی چې برتانیا نور څومره سرتیری افغانستان ته لیږدوي، خو د سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي د دې کار هدف د ناټو د غوص ملاتړ په چوکاټ کې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت مرسته ده. د دغه لیکنې مهم ټکی د احمد تکل نو.
د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې برتانیا چمتو ده د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي غیر محارب ځواکونه واستوي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې دې سرچینې ویلي دي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو هدف د ناټو له ماموریت سره د برتانیا د ژمنو د دوام خودل دي. د سرچینې چې د فرانس پرس په اژانس کې نوم نه دی خودل شوی نه دی ویلي چې په کوم شمیر اضافي برتانوي سرتیري به افغانستان ته واستول شي، خو څرګندوي چې برتانیا چمتو ده نورو سرتیرو د استولو په وسیله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې موضوع په اړه تر اوسه په رسمي ډول دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش تیره شپه په خبرو کې وویل دا وزارت د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو په مقصد افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو هرکلی کوي.
د ناتو په څنګ کې په افغانستان کې غیر نظامی فعالیتونه، یعنی تعلیم و تربیه، مشوره و قماندانانو سره او همدارنګه ځینې هوایی فعالیتونه موږ سره همکاری کوي. اوس یا په آینده کې چې سربازان دلته په افغانستان کې خپل مسؤلیت شروع کوي، فقط په همدې موضوعګانو کې د افغانستان ملي اردو سره همکاري کوي.
افغانستان ته د اضافي برتانوي سرتیرو د استولو د احتمال خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په واشنگټن کې هم د څو زره اضافي امریکایي پوځیانو د استولو په اړه بحثونه روان دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر تیرونی وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې دا فرصت ترلاسه کړي چې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. او ټرمپ د همدې سفر په ترڅ کې پرون په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړ. برتانیا په تیرو کلونو کې له متحدو ایالاتو وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات پوځي ځواکونه درلودل، خو وروسته له دې چې د 2014 کال په پای کې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، یوازې 1500 برتانوي سرتیري پاتې شول چې اوس مهال د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې کار کوي.
د امریکایي ځواکونو یو نوی ټوله د هلمند سنگین ولسوالۍ ته رسیدلې ده. په هلمند کې د امریکایي ځواکونو یو کمانډان تیر ورځ مشالې ډوته ویلي په دې ولسوالۍ کې د افغان حکومت حضور او دوامدار امنیت د ټوله جنوب لویدیځ سیمې لپاره ارزښت لري. د مشال لیډو همکار الیاس دایی سنگین ولسوالۍ ته تللی او دا راپور یې را لېږلی.
موږ سنگین ته ځو، خو تر یو کال وقفې وروسته د هلمند په شمال کې د نارامترین ولسوالۍ ته په یو امریکایي چینوک هلیکوپټر کې په تللو سړی نه پوهېږي چېرته وسلوال دي او کومې سیمې لا هم د حکومت په ولکه کې دي. ځکه یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د پخوانیو تاسیساتو او بازار څخه یو کیلومتر د دوهمې لیوا په لور په شا شول. اوس د امریکایي ځواکونو یوه وړه ډله سنگین ته تللې ده چې د افغان ځواکونو سره په هوایی او استخباراتي برخه کې مرسته وکړي او هغه سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راولي چې په تیرو دوو کلونو کې د لاسه وتلې دي. دا به تر 2014 میلادي کال وروسته سنگین ته د یو داسې مسولیت په خاطر د امریکایي ځواکونو تلل و چې له وړاندې افغان ځواکونو ته سپارل شوی و. په جنوب لویدیځ زون کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو نوی کمانډان جنرال تونر وایي دوی راغلي دي چې د افغان ځواکونو سره په پیل سو عملیاتو کې مرسته وکړي. دوی وایي موږ پوهیږو چې سنگین د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې مهم دی. که سنگین امن سي پر ټول ولایت مثبت اغېز ښیندي. 215 میوند کلو اردو د یو کنډک سرتیرو روزنه او تجهیز پوره کړی دی او غواړي دلته عملیات وکړي. تر اوسه عملیات شروع دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت سرتیري به د دوی سره ډېره مرسته ونه کړي، خو د هوایي ملاتړ تر څنګ به د معلوماتو او مشورې په برخه کې کومک جاری وسکی سنگین د هلمند په سطح ولسوالی ده چې د 2004م څخه تر 2014م پورې پکې تر ټولو ډیر بهرني سرتیری چې اکثره برتانوي دي وژل شوی دي. د سنگین د ټولنیز شورا غړي چې د لشکرګاه څخه په هلیکوپټر کې د دې ولسوالۍ په یوه څنډه کې د ملي اردو د دوهمې لوا قمندانۍ ته د مشورې دپاره انتقال شوي ول، د مسؤلینو سره په مخامخ خبرو کې ول، د سیمو تر نیولو وروسته د هغو ساتل مهم دي. دوی د ملکي خلکو د مالي او ځاني زیان د مخنیوي غوښتنه
وکړه.
د سنگین د ټولنیز شورا غړو که څه هم اسناد وړاندې نه کړل، خو ادعا یې وکړه چې په تیرو اتو کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې د افغان پوځ په شمول د ملکي کسانو شاوخوا 1000 تنه وژل شوي او نږدې 1800 کورونه د منځه تللي دي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی الګ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان سپخ وره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
چین وایي په پاکستان کې د خپلو تختول شو دوو کسانو د خلاصولو لپاره به ټولې لارې چارې ولټوي. رویټرز خبري ایجنسی د چین د بارنو چارو وزارت له خولې وایي بیجنګ په دې اړه له اسلام آباد سره کار کوي. دا چینایي وګړي په بلوچستان کې تختول شوي دي چې د تختونې ذمواري لا چا نه ده منلې. بشیر ګواخ په دغه اړه راپور راکړ.
د چین دوه وګړي د روانې مئی میاشتې په 24 تاریخ د بلوچستان له سرخر کوټې څخه وتښتول شول. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د چینایي ژبې دا استادان د هغو وسلوالو لخوا تښتول شوي چې ځانونه یې پولیس ورپېژندلې وو. اژانس د یوې چینایي ریډیو په حواله لیکلی چې درېو چینایي وګړو، یو سړی او دوه مېرمنو، په کوټه کې یو رېستورانت کې ډوډۍ خوړله. همدغه وخت وسلوال ورغلل او هغوی یې داسې یو ګاډي ته روان کړل چې نمبر پلیټ یې نه درلود. کله چې د دوی خواوشا خلک راجمع شول، نو دوی هوایي ډزې وکړې. همدغه وخت کې یوه چینایي ښځه له وسلوالو وتښتېده. پولیسو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغو چینایي ښوونکو د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژه کې کار نه کاوه، ځکه چې د دوی په وینا وسلوال ساتونکي یې نه درلودل. اژانس د چین بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ له خولې ویلي چې هر هغه ګام به پورته کړي چې په ذریعه یې دغه چینایي وګړي په خیر راخوشي شي. نوموړي پرون د پنځشنبه په ورځ خبرلان ته وویل چې دوی به د لړکی پاکستانی چارواکو سره ګډ کار کوي او په راتلونکو کې به د خپلو وګړو خوندي کولو لپاره په نوو لارو چارو غور وکړي. چین د پاکستان سره اقتصادي راهداري پروژه روانه کړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د 50 بلین ډالرو د پروژه کې د اورګاډي یا ریل پټلۍ، سړکونه او بجلی رسولو کارونه شامل دي. اژانس وایي چې چین څو ځل له پاکستانه غوښتي چې چینایي وګړو او کمپنیو ته دې په ټول ملکي عمومي او په بلوچستان کې په ځانګړي ډول امنیت برابر کړي. رویټرز لیکلي چې له قدرتي ذخیرو ډک بلوچستان یو ناامنه سیمه ده. دلته له پاکستانه خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ او نورې وسلوالې ډلې فعال دي. په رپورت کې راغلي چې په تیرو وختونو کې اسلام پال او وسلوالو پاکستان کې بهرنیان د پیسو لپاره تښتولي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې دوو چینایي وګړو د تښتونې په اړه څه نه دي ویلي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکاره،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
په خوست کې د ښوونکو د روزنې ادارې نوې ودانۍ جوړولو کار پیل شوی دی. د خوست والي تېره ورځ د 20 میلیونه افغانیو په لګښت د تعمیراتي چارو پرانستې مراسمو ته وویل. په نوې ودانۍ کې به 24 خونې وي چې پکې به د راتلونکي استادان روزل کیږي. خو د خوست د پوهنې ریاست وایي لا هم په ولایت کې داسې ډېر ښوونځي دي چې ودانۍ نه لري. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپور.
د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ښوونکو د روزنې د عالي درملمین لپاره د نوي ودانۍ د جوړولو کارونه پیل شول. خوست والي حکم خان حبیبي مشال راډیو ویل چې د دې ودانۍ په بشپړېدو سره به تر ډیره د محصلانو د تدریسي خونو ستونزه هواره شي.
9.5 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې به د دولتي بودیجې چوکاټ کې د یو کال په موده کې په اساسي ډول باندې جوړیږي. سدا سلیریس خونې لري. زباون لرم چې دغه تدریسي تعمیر په جوړېدو سره به زمونږ دغه عالی دارو معلمین ستونزې تر ډېره بریده حل شي.
ویل کېږي چې 2 کاله مخکې د همدې دارالمعلمین د ودانیو د جوړولو کار د خواوشا 2 لک ډالرو په ارزښت پیل شو، خو قرارداد کوونکی شرکت او پیسې بې درکه شوې. د عبدالله خان تنی دارالمعلمین رئیس محمد جان وقاروی پخوانی شرکت یوازې 4 دیوالې راتاو کړه او نورې پته ورکه شوه. خو د پوهنې وزارت ورته د 2 ځل لپاره فنډ منظور کړی دی.
دا یو شر دیوالی پکې جوړه ده. یو دروازه نور دونرم کې دلای دی کار د دې هم چې دلای پته نه لګي چې هم به درا کړی اته به درا کړو. زه د مول سره کور لاره نه خبر.
د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال حاجی محمد اکبر د ښوونځیو د ودانیو نشتون یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې تر اوسه هم د دوی ډیر زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیوري ته سبق وایي.
مرکزی حکومت له نه چې د هر څه نه غوښتنه ده چې می دا باید تعمیرونه جوړ شي او ضرر ته جوړ شي. ځکه هغه زده کړه چې شاګرد یې په تعمیر کې کوم د ونو لوند چیرته داسې کېږي، یا د یو څه نلی لوند چې نوستي شاګرد زموږ شاګردان اکثره د یو څه نلی لوند سیره ته نوستي د ونو لوند هغه ته نوستي. هغه تعمیرونه چې جوړ دي هغه هم اوس کفایت نه کوي، ځکه ورځ پورې شاګردونو ته دا ډیریږي.
د خوست عبدالله خان تنی عالی دارالمعلمین په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې اوه نور حمایوي مرکزونه هم لري چې په تیرو کلونو کې خواوشه 8.5 زره د 14 ټولګیو فارغان ټولنې ته د مسلکي ښوونکو په توګه معرفي کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو استرازو قبایلی سیمې بوبر پاړه باندې راپور لورتا چې زمونږ همکار سلام مسعود را لېږلی دی. دغه راپور تر مخه د بوبر قبایل د دغل تدوید چې کوم ستونزې ورمختي دغه د هواری د پاره د حکومت نه غوښتنه کوي. دغه ستونزې سدي حکومت د دې د هواری د پاره سې اقدامات کوي. د سیلاب مسعود پر راپور کې
بوبر د سویلی وزیرستان کال پا غریزا او لره پراتا سیما دا. اوس دنکی بے وسا غریبون د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه بے برخه د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو هند د رټو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. د دغه سیمه زده کا بایلیون ویایي
زا بدین الله د بوبر د طرف اجازه زدرتا او میز باندې د وطن کو لا ډیر ظلم تیر شو. د مینا چا پښتنه نه وکړه او میستا دغه مشکلات چنه روډینه ستاده دای او نمیشتا یا بستا دای میشتا چه ده بوبر شه یو بیمور وشی میجه چه بانی تا پا یشه بند و بوسی او آغا پلیار شر خمده شی او میجه نه یو کسان روغ نرسی شی او ده میشتا ده زندگی غریبه چه ده صرف دب زه د میج د پر د مل رامه تراوی د میج واری کی ور کی چکی مچون دی نوای نسل دای دغه پر انس کولین اشتا دای دغه به تعلیم خلق ستر شو شبونه بونی کوي دغه پر د سکول بندی باس وشی چې میج تعلیم وکو چلس کی د پوشی چې د میج وان پسرنګ تریجی
زبخت لما میج تا ډیر تکلیف ته پلیاره په ګدار شي کر پی وی وخت نو وخت میج وتل نو وتل شي ډیر تکلیف ترته میج روډی نو نست دای خلوش کیلومتر 50 کیلومتر میج پاپشه بندې رفتار کوي میر پاپشه په یشون بندې بیمورون وري
د ببر د کبالیانو د دغه مشکلاتو غشتنو او ګوتنیوکو د پاره ما کوشش وکړلې چې د سیمه نه د قانون سازي ادارو نمایندګون او د پولیټیکل انتظامیا چارواکي ها خبر کا وایي ژغوا خو زه په دغې کوشش کښې بریالی نه شوله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوړ بې شک چې
ډېره سخته راباندې تېره یا هر څه
تېرېږي مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.